د سهار اته بجې شوې په روانه یو ساعته خپرونه کې به د راپورونو تر څنګ درسي ساعت خپرونه واورئ. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي اوس پاکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې پاته ویشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نهو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تیر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مرجي ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یو واره د ټونس موټر او موټرسایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاد پیښه کې موټرسایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کان په مربوطاتو کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنی ول شوی کس څخه پښتنې روانې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دا وسلو د تراژیدی د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. دا جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 340 کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي وو. دا دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي. ازادي راډیو ته غواګی است په روانه خبرونه کې به واورئ. یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د باید تر رسیدو غوښتنه کوي.
دغه ځای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل موږ او تاسو ته ایجاد.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې درسي سات خبرونه هم لرو چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لک تر لګ 19 ماشومان وژل شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومان پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي. وايي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستنګزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خنړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبلا اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیخي یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډرایور لکه خو ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلور لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګه یویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 23,500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو لکموال شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
در انجلی در کابل پانتون در چلورم کال در یو پانزی محصله ده. در وایی در استادان و کمخت او پر تدریس که در نوی گمارل سوی استادان و در کافی تجربه نلرل حقا چه دی چه لزدک روی زرطوری کرده. در محصله چه نگواری در امنیتی ستونزو لعمل ای پراپور که نو مخیستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپل درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه در استادان و کمخت او در نوی گمارل سوی استادان و به تجربه توب عملی مخوطای درسی دو در مخنیمی لامل گرزی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری. همچنین مزمونشتر چه هیس استاد نلری. ده ده شلکی صد از موین نگدیگی، انده دقو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمونگ هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمغی لمره ورس نده راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو ورسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښته شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بعد مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له مخسر مخته دیری ورزی چه پهانتون تا زو یو شمیر مزمون محیص نه تدویسی گی دوستازانو در کمخت لعمل او دا بیاد دی لعمل شوی طول محسلین لدی درک و زوری گی او لدرسونو زره توری شی.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنی دو ورسته د خزینه و نارینه محسلین و طولگی هم جلا کرد. اوس محال پا اونهی که دری ورزی خزینه محسلین او دری ورزی هم نارینه محسلین در درسون ویلو اجازه لری. یو بلا محسله هم چی نقواری پر راپور که نمو اخیستل سی دا بیا در درسی ساعتونو پا برخه که دنو یو گمارل سویو دا استادانو دستونزو خبره کبی.
در کل مشکلات هسته، هم از لحاظ کیفیتی
در طول کشتون زیشته، هم در درسی کیفیت پلحاز او هم دوستادان و در کمخ او درسی میتود پلحاز. لمریو که چه استادان کم و او وسیه چه پرزای نور استادان گمارل شوی در درسی میتود او روش پلحاز هیس استندرد ندی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو کړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ازادي راډیو خبرونه د وی پانی للارې هم اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم یو بل راپور. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکرين د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دوه ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ اسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ اسیا ته شوی، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیات والی راغلی. صفی الله ستانکزای د اسوسییټډ پریس په استناد په دی اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حد زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره غږیدلې. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله یې مواد قیمته شي. د باغی قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکراین کې سه جنگ شروع سو، خلک اروپایی خرید له قزاقستانه شروع کړ، هغه له قزاقستانه کله خرید شروع کړ هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټې مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده، نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل مونږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي، او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړي او دا علت ترې پوښتې چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړي.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړي چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستې نه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشردوست معرفي کړي، حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سرې او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیر اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړ چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبريال علي اکبر خیرخوا له 13 ورځو را په دې خوا له درک شوي. د خاغلی خیرخوا مور لیلوما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درک شوي. نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تل ریسکلان او د بامیانو ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبريال دی له 13 شنبې را په دې خوا له درک شوي دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجې له کوره ووت، ویلي چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه پوهنتون ته ځم. موږ ورته په تمه و چې را به شي 6 بجې شوي و شوي 8 او 9 بجې شوي، خو هغه را نغی. خو زه هم هیڅ معلومات را نکړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهیږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د منډلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوور کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یو خبر پاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبريال علي اکبر خیر خوور له درکه کېدل او په هرات ولایت کې لوی خبري ناشته د خبريال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړي دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبريالانو د خوندیتوب مسولیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغه کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي، تر دې مخکې موندلې و چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي و. په همدې حال کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبريالانو د حجاب باری کول غندنه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټول خزینه خبريالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواک توګه ول لاسوهنی پرته کار وکړي. د فدراسیون د طالبانو د غفرمان له رسنیو څخه د خزینه خبريالانو د استلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړ توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابو زر سارم سرپلی ازادي رادیو ته وویل چې د خبريالانو له کوم معقول دلیل پرته به درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټول غړو ترمنځ ویر خبره کړي ده.
د اطلاعات او کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته ویلو پرته د خبريالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنۍ په کار اغیز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سرت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدی چې رسنۍ په خیف اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبريالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبريالانو نیول ورکیدل او د خبريالانو په ځنګړي توګه د خزو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولې دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړي راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خندونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لری کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شول سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. خو دا کار د بندیزونو لری کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یو لوی منبع تړلی ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 14مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ همکار اجمل انصر اوسي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. د کندهار د انارګل په سګنۍ مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه و، خو ځینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسائل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیزي مشاعرې په اړه ریپورت لرو، خو تر هغه مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بی وزلې او بی روزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر او خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ خزی او ماشوم
کلن آسیم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځایه پیوند شوي تور رنګې پلاستیکي چپړي په پښو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطي او نور کباړي په یوه خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لسکسیزي کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالې کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی آسیم هیله لري چې خونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټ اوټم نشته رې، پلار مې سپینګیری لري او اوس راوځم سوال کس او سوال لاټولم. زه هم چې مکتب لاړ شم خو دې پسرا.
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وای پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حساب، خو په هیواد کې د نوی بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی امتیازاتو به برخې کېدو لسخت اقتصادي ستونزې سره مخ کړي، او هم دا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځای خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي، نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولې وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو محمد یار
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی کسراب تور دي جن د تولاړی ک بازار کې سودا د خپلم د تولاړی ک دوا خانه لور لم د تولاړی چړی ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات مان ک خوده نه خسته د حالات جریان پیدا کی نو ډیر ماشومان داسې د نور بم راوځي او د مخلوق چې نور بم د ستونزو مشکلات سره اخته شي او په ډول ډول خطرات او یا مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو، غداګرو مخونیسي او د حقيقي بيوزلو او فقيرو کسانو لاسنیوي وکړي څو لسوال کول او وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مانی چې په دې ورستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوه، خو وايي داسې زیات پیژني چې سوال کولې کسب دي. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کول تاړ کړي، هغه ته یې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمينه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د زراعت په ریاست کې دغه د لپاره مستقلی یو ترتیب جوړ شوی دی. هغه له د ورځې 4200 پورې پیسې هغه ته ورکړل کیږي، هغه په کار باندې لګولې دي. کوم چې نو ان شاء الله موږ د خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کې چې واقعي غریبي او په لارو کې سوال کوي یا کومې زمونږ خويندې میندې زنانې.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر لزیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګاری په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی، او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنې مشاعره جوړ شو. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربل شو. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو په کې د انارګل په ستاینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینومېنې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا را بلل شوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل مې د انار په حافظه کې دی، مخ مې د نګار په حافظه کې دی، د شراز کې د دردونو حساب نه وی وی، فرش کې راحتونه په حساب، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، بس کتول څومره سخی سوی انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیر کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه وویل سول.
ستاره امر مزري کې لکچري کزان ټیکر، ستاره امر مزري کې لکچري کزان ټیکر، د سیمې نیولې ستاتي شکدان ټیکر، یو ځل دې پسترګو کې شینکې او برا ډنګ دې، یو ځل دې په سترګو کې شینکې او برا ډنډې دي، بیا نو پکې کش د رنجو لیکه ده څه
کوه دا کړي بیا و.
غنم رنگ نن مې ډېر پر زړه وریږي، غنم رنگ نن بے حد تنهایی ده، غنم رنگ هسې نه له غمه مړ شم، غنم رنگ ډېره ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت تولیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعري ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهوري کلنې مشاعري دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اوس هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلون باید پاکستان سره خپل روابط تجارت په حق لري زیات کړي، هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده، او بل د چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کی ده بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه په 10 زره کلدار دي، په افغانستان کې په 1 لک 2 لک روپۍ دي، نو دا ټول هپات دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
پاکستان
نارشتہ جلوس والے سامان لا خبر کو ما مش ډیر سخت پازاوی دی ګرانه سخه ډیر بد په مشکلاتو کې غوړی ګران دی برا پنمیټ اچ شیم په مخيبه دا ګرانی ده. ما دا نور پر مقامه صدا ورشتنه ده چې دا شانت باید لخنامی وټا کې او شی ازان
په دا ګریش ولسالی کې دا غنم باسي خوړی د تجارانو باسي د ملک چې وړي غنم من په 1500 ته ورسېدی، دا اوس وخت راشو دي دا غنم خرڅ دنیا ګران ته دا چا وخت جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنم او پر غلې ورکی ورز ما واستر ما رونه مسجدونو پر ورسې دا د ګریش کومک داران چې په ګریش دي چاره او توه هغه راسي پر باندې بیا چې ګوره برتي لا کړي رشوت کېږي پر 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 واخه برتي لا کړي
لا افغان نیمروز څخه خبر کوم دا وروره سره کمګرانی ده دا من غلم په 500 کال لري دی کو دا غره کمګران سو تیل دا غره کمګران سو موږ د امارات مسلمانو څخه دا غوښتنه لرو چې دې کوشش وکړي چې دا شانو کې دا نرخونه کنټرول کړي به خدای خلک ستړي دی ولا چې هیڅ رقم هیڅ شي نه رانیول کېږي خلکو پر روزانه 1500 کال لري په 2500 په 2 ورځې کې اور وسواري کوي هغه هم هیڅ شي نه پکیږي
دا وصله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي